فرتالي دراوروي
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی لقول راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکو پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د وزارت ویان وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لویا لاره کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویا لاره کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورلې دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل شوي.
وسام اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډلې به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 یې له بهر ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوې څېرې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 1 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګې پایل کړ. په دغه روزنیز ټولګې کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوې. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او اوس ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. دا یادونه ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوي. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې پر ترتیب سره په دې لیست کې شامل شول. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی 604 شپته نړیوالی لوبې کړې چې 4,355 منډې ترسره کړې او 201 وکټې اخیستې.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کوويد 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. سفی الله ستانکزي د کوويد 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړی. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکوشو عزیزانو د لټه خبرونه مهیروي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایو او اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلې چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي د مرګ امیل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کوم ځای کې کار شو لازم کو کوم پټرول سره غلي زما ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لحق دلی جانی تلفات د دندو زیانونه او اقتصادی رکود په همغه لمړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یوتوانی دلی د دې ویروس تخپرې دو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډیر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس